The Washington DC na The Voice of America Jiba Radio Day.
Assalamu alaikum kadar manawridun ko da The Voice of America Jiba Radio da. نن د پنځم بیروز کال 2023 د جون د میاشتې لسمه نیټه ده. وخت سعودي په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې پنځه نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار نهه بجې دي. د دې خبرې خبرونې کوربه یم زه نصیر کاکړ او تر ټولو لمخه مو پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د هیواد د اقتصادي څېړنې وړاندې کول په وخت ویلي د هیواد پورونه او بارونه په تیر مالی کال کې 540 کرب روپۍ وو چې د تیر مالی کال په پرتله 2% زیات وو. دا په داسې حال چې سبا به پارلمان ته مرکزي بودیجه وړاندې کیږي. د بنو په جانخیلو کې د امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجي پرلت نن لسه مروز هم دوام درلود. دغه پرلت ته د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان د خپل لسګونو پلویانو سره رسیدلی دی او غوښتنه کړې په ټوله سیمه کې د امنیت پر ځای کړل سي. د امریکا صدر جو بایدن د جی 7 یا وو سترو هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې د ګډون لپاره برېټانیا ته رسیدلی. نوموړی به له یو شمېر اروپایي مشرانو او د برېټانیا له وزیر اعظم سره هم ملاقاتونه کوي. اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د مالی کال 2020 او 21 لپاره اقتصادي څېړنه وړاندې کړي او ادعای کړي چې روان کال د پاکستان د ټولټال پورونو او بارونو بوج د مارچ د میاشتې تر پایه پورې 540 کرب روپۍ وو او تیر مالی کال دغه پورونو او بارونو 440.6 کرب روپۍ وو. د د پوینا چې لدې څخه څرګندېږي چې پورونو او بارونو د تیر کال په پرتله یوازې 2% ختلي دي او دا چې دا په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو کم وو. بلې خوا د پاکستان مطبوعات وایي د پاکستان مرکزی حکومت د محصولاتو مرکزی ادارې اف بی آر ته د راتلونکي مالي کال 2020 او 2021 لپاره تر 10 کرب روپیو څخه زیات د ټیکس راغونډولو هدف ورکړی دی. دا په داسې حال چې مرکزی حکومت به سبا د جمعې پر ورځ د راتلونکي مالي کال لپاره خپله بودیجه وړاندې کوي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان بنو ته د سیاسي ګوندونو د مشرانو پرتاګ او د بندیز سربیره د جاني خيلو پرلت او احتجاج ته نن له خپلو لسګونو پلویانو سره رسیدلی وو او له احتجاج کوونکو سره یې خواخوږي کړې وه. د جاني خيلو پرلت او احتجاج هلته د وکامي مشر نصیب خان له وژنې وروسته شروع شوی او غوښتنه لري چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کړل سي او د قاتلانو په ضد دي مقدمه ولیکل سي. د دغه احتجاج نن لسمر وزده د پرلت برخوالو ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند یالتي مشر ایمل ولی خان وویل چې امنیت یوازې د جاني خيلو مسله نه ده بلکې د لار او بر د ټول افغان اولس مسله ده او د دې ګوند په ټوله سیمه کې امنیت او قراری غواړي. د خیبر پښتونخوا په یالتي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي احمد کندي ویلي چې لتیرو ډیر سو کلونو رئیس د خیبر پښتونخوا صوبې ته په اوبو کې خپل پوره برخه نه ورکول کیږي. نو موري ویلي چې د صوبې 3 ملیون اکر فوټ اوبه سند او پنجاب ته هر کال ځي چې په تیرو ډیر سو کلونو کې دغه اوبو مالیت 600 عرب روپۍ دی. بلې خوا سند او پنجاب یالتونو د اوبو د ویش په مرکزی ادارې یا ارسا باندې تور لګول چې د 901 نیول لوزنامې سره سم و دوی ته پوره اوبه نه ورکول کیږي. د پاکستان او افغانستان دینی علما به نن په سعودي عربستان کې یو غونډه کوي چې پکې به د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو وروسته د جګړې په شرعي او غیر شرعي توګه باندې بحث کیږي. د دغه کانفرنس کوربه به سعودي عربستان وي. بلې خوا د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په لسو ولایتونو کې د نشتو په محل طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. وزارت په خپل بیان کې ویلي تیر شپه د جګړې په وخت 111 طالبان وژلي او یو کم اتیای ژوبل کړي دي. د نشتې په میدان وردګ، کندهار، اروزګان، زابل، بدغیس، فاریاب، نیمروز، هلمند، تخار او بدخشان ولایتونو کې سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي طالبان د جګړې لاله غواړي چې خلک کډه کېدو ته مجبور کړي. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د دې اداګانو په اړه څه نه دی ویلي. د اروپا په سفر د امریکا صدر جو بایدن به نن د برېټانیا له وزیر اعظم بورس جانسن سره لیدو کاته کوي. نو موري به د روسیې له صدر ولادیمیر پوتین سره تر ملاقات لمخه له یو شمېر غربي مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړي. نړۍ به د برېټانیا په وخت نن ماسپیشن کې دونکو دغه ملاقات څاري چې څه ډول جو بایدن او بورس جانسن د تیرو اختلافات وروسته یو لبل سره ویني. دواړو مشرانو په ځینو تګلارو لکه اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا وتل او د بریگزټ په اړه اختلافات درلودل او د صدر اوباما انتظامیه مخالفت کاوه. صدر بایدن د روسیې له صدر سره د خپل ټاکل سوي ملاقات په اړه وویل چې هغه به صدر پوتین ته هر هغه څه ووایي چې ورته ویل غواړي، او دا به ورته وایي چې په امریکا، اروپا او بل ځای د جمهوریتونو د خپلواکۍ سرغړونه عواقب لري. په برېټانیا کې د صدر بایدن غټه ایجنډا د نړۍ د وو سترو هیوادونو په سرمشري زغونډه کې ګډون کول دي. دغه هیوادونو کې امریکا، برېټانیا، کینډا، فرانس، جرمني، ایټلی او جاپان شامل دي. دغه درې ورځنۍ غونډه به د جمعې پر ورځ د برېټانیا په سیلاني سیمه کانوال کې پیل کیږي، او راپورونه وایي د صدر بایدن د هرکلی لپاره په لوړه کچه تیاریانې نیول سوي دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د نوې راتلونکي کال 2023 د کلیز بجټ نه وړاندې د روان کال د اقتصادي سروې وړاندې کولو په وخت ویلي دي. د تیر مارچ میاشت پورې د پاکستان په حکومت ټوله قرضه د 50 ټریلیون روپونه اوړېدلې ده. د پاکستان په مطبوعاتو کې خبر شوی رپورټونو تر مخه د خزانه وزیر شوکت ترین ویلي چې روان کال 1.2 ټریلیون روپے نور قرض زیات شوی ده، او تیر کال هم 3.8 ټریلیون روپے قرض اخستې شوی وي. هغه ویلي د کرونا وبا له وجې ورته د معیشت په بحالۍ کې مشکلات شته، خو وای بیا هم د حکومتي هڅو په نتیجه کې د معیشت بحالۍ پیل شوی ده. په اقتصادي سروې کې نور سدي تفصیل پر د ډیوا خبریال الیاس خان په دې رپورت کې راکوي.
خزانه وفاقی وزیر شوکت ترین د مالی کال 2021 کامی اقتصادی جائزہ رپورٹ اڑان دکڑو حکم کے چی اقتصادی پرمختیا شرح، ٹیکس آمدن، برآمداتو، ترسیلات زر، کر کلی، غٹ و صنعتونو اہداف ترلا سکول و دعوی شوی دی. البتہ پدی رپورٹ کے پمل کے د بے روزگاری او غربت شرح په حوالے سرا حص ندی ویل شوی. نن اسلام آباد کے خبری غونڈے تا پخپل وینا کے نوموڑی اویل چی روان مالی کال د کرونا وبا پمینس کے شروع شوی و چلوجی اقتصاد سخت اغیزمن شو، خود حکومت خی تگلارو لوجه د 13 جولای میاشت نه اقتصادی حل زلی بیا شروع شوی. د اوی چکل کرونا وبا راغلا نو هغه وخت پاکستان کې 15 کروڑ او 70 لک خلک بیروزگار شوی. خود حکومت خو ګامونو او پالیسیانو لوجه اوس صرف 25 لک خلک بیروزگار پاتې دي، او اقتصاد هم بحالی پلو روان دی.
شاید هماری گروت جو ہے وہ 2.8% ہوگی، IMF ورلڈ بینک تو اس سے بھی نیچے گروت دکھائی.
خزانه وزیر اوی چې د روان مالی کال لپاره د اقتصادي پرمختګ شرعي اندازه 2.1% لګول شوې وه، او IMF دا تخمینه د دینه هم کم لګولې وه، او دا وخت مونږ تقریبا 0% پرمختیا تتلی وو.
بعد هم 4% پر چلے گئے، پر جب تک هم 5-6-7-8% به نه ځایږي،
او زیات اکړه چې کله دا شرعه شپږ او 8% پوری اوچا تکړه شي نو په بیروزګارۍ به قابو منتلی شي. وفاقي وزیر زیات اکړه چې روان مالی کال کې LSM یا غټو صنعتونو، د کپڑے صنعت، کرکلی، د ودانۍ څانګې د پرمختیا شرح مثبته پاتې شوه، او برآمداتو کې زیاتوالی راتلو سره سره ترسیلات زر اقتصاد ته غټ ملاتړ ورکړو چې له وجې بیرونی تجارتي خساره سر پلس روانه ده. په دې موقع د تجارت لپاره د وزیر اعظم سلاحکار عبدالرزاق داود وینا وه چې ملکی برآمدات به د دې میاشتې اخرې پورې 25 بلین ډالر ته ورسي. چوکت ترین وی چې ترسیلات زر کې ریکارډ اضافه شوې ده، او دا وخت دا 26 بلین ډالر اوختی دي، او تمه سرګند کړه چې دا به یو کم 1.5 بلین ډالر ته ورسي. د اوی چې شرای نمو خو کېدل شروع شول، خو ورسره د تیلو بای سیوا شوې، او د خوراکي سیزونو درآمدات کولو کې زیاتوالی راغلو چې له وجې د دې سیزونو بای زیاتې شوې او ګرانی راغله. شوکت ترین زیاته کړه چې د محصولاتو راغونډولو وفاقي ادارې ایف بی آر ټیکس آمدن خشوي دي او مونږ به د روان مالی کال د 20 روپو ټیکس هدف ترلاسه کړو او ټیکس آمدن شرکه زیاتوالي لوجي راتلونکي مالی کال لپاره حکومت د هدف 50 روپۍ خوده دي. د ایف اے ٹی ایف په حواله سره وفاقي وزیر اویل چې زمونږ کارکردګي ښه ده او زمونږ خیال دی چې راتلونکي جایزه غونډه کې به مونږ ته اسانتیاوې ملاو شي. البته د اوی چې دا وخت دا پیشنګوئی نشي کولی چې پاکستان به د خړ نو لړ نه راوځي او که نه. په اقتصادي جایزه رپورټ کې ویل شوي دي چې د وفاقي پرمختیا پروګرام یا پی ایس ڈی پی 650 روپو کې تر دې وخته 380 روپۍ مصرف کړی شوي دي. د پاکستان د معیشت کل حجم 650 روپۍ خودل شوې دي او د سود په شکل کې 2900 روپۍ ورکړې شوې دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
سباله د راتلونکي مالی کال 2023 او 2024 لپاره بجټ وړاندې کوي. د مطبوعاتو تر مخه د ټیکسونو راغونډولو ادارې ایف بی آر د راتلونکي مالی کال لپاره د 10 روپو نه زیات د اضافي ټیکسونو راغونډولو هدف ټاکلی دی. څېړونکو وایي د ټاکل شوي د 10 روپو نه زیاتو ټیکسونو راغونډولو هدف ترلاسه کول به ناممکنه وي. دوی وایي که حکومت نیغ په نیغه ټیکسونو کې ورکړې شوې معافي ختم کړي نو د دې بوج به نیغ په نیغه په غریبو خلکو غورځيږي. په دې اړه باندې سره نور تفصیل د اسلام آباد نه رډیو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې شریکوي.
د ورسپانډان د رپورټ تر مخه حکومت د محصولاتو مرکزی ادارې فیډرل بورډ اف ریوینیو ته د موجوده مالی کال په مقابله کې د کال 2023-24 کلیز بجټ کې د 10 روپو نه زیات د اضافي محصولاتو راغونډولو هدف ورکړی دی. ورسپانډان وایي دا اضافي محصولات به د سیلز ټیکس، انکم ټیکس او د مراتی ټیکسونو په شرکه کې د کمی راوستلو ترڅنګ په اقتصاد او افراط زر کې د ودې په ذریعه ترلاسه کولی شي. دا د حکومت د هغه داوو برعکس ده چې ویلې د مالی کال 2023-24 پر راتلونکي بجټ کې به اضافي ټیکسونه نه لګول کیږي. او سیړونکو وایي چې راتلونکي بجټ به په عام کس د نیغ په نیغه او بلواسطه ټیکسونو اضافي بوج وغورځوي. هله خودل کیږي چې د روان مالک لپاره د محصولاتو وصولي د وصل ویخره بروپو پوري کیدي شي. خو نړیوال مالیاتي اداره ایم ایف د اسلام آباد څخه د مالک 2023 لپاره د 50 بروپو نه د زیات محصولاتو جمع کولو غوښتنه کوي. د پیښور په هنتون د اقتصاد او د سنګ استاد زلاقت خان وایس اف امریکا ډیو ته وای کده محصولاتو مرکزی ادارې ایف بی آر تاریخ ته وکتل شي نو چرې هم دغه ادارې خپل هدفونه نه دي ترلاسه کړي. او زیاتوی د اقتصاد موجوده صورتحال هم د دې جوګه نه دي چې غنی د محصولاتو اداره به د ټیکسونو راغونډولو دغه هدف ترلاسه کړي شي.
اوس کدا exemptions یا دا concession withdraw کیږي، د دې مطلب دا دی چې په هغه سیکٹرز باندې به ټیکس چې دی نو هغه برډن سیوا کیږي. اوس کم سیکٹرز باندې چې ټیکس برډن سیوا شو نو هغه دا ټیکس د خپل جیب نه خو نه ورکي، هغه دا ټیکس چې کم دی نو کله چې خپل پروډکټ سیل اوټ کوي د خپل د عوامو نه وصولي. نو بیا ما خبره شوه چې د exemption یا د concessions کم withdraw کول چې دی نو دا په عوامو باندې burden اچولی. اکانومی د پاره دی کم ټارګټ تا اباوت 4% growth rate چې کم دغه کوي. نیو خبر دی دا چې یو دا ټیکس په مونږه کمی growth کم په اکانومی کې کیږي، ظاهر ده زیات پروډکشن به کیږي، اکانومی به grow کوي نو د اغه نه به هم راځي. نو ما ته خو نه ښکاري چې دا به دومره growth په زمون کیږي چې دا
راپورونه وایي ایم ایف غواړي چې پاکستان د انتظامی اقداماتو د لارې د محصولاتو راغونډولو پر ځای په ټیکسونو کې ورکړې شوې استثنا بیرته واخلي. د نړیوال مالیاتي ادارې ایم ایف سره لا اوس هم د خبرو لړۍ روانه ده. او مطبوعات وایي د زیاتو محصولاتو راغونډولو په اړه د حکومت او ایم ایف ترمنځ د مفاهمت امکان دی. د اقتصادي چارو خبریال او کارپوه مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیو ته وایي دا هدف ترلاسه کیدی شي خو که حکومت د وړاندې نه د ټیکس پاجال کې راغلو خلکو باندې بوج اچوي نو دا به سمه اقتصادي تګلارې نه وي.
جو ان ڈائریکٹ ٹیکسز کی ایگزمپشن ہیں, اگر آپ ان کو اڑائیں گے تو اس کا ڈائریکٹ اثر غریب لوگوں کے اوپر آئے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی ایگزمپشن ہیں, جو پاکستان کے پاور فل ایلیٹس ہیں, کیپچر کیا انہوں نے پوری اکانومی, ان کی ایگزمپشنز کو تو بالکل اڑانا چاہیے.
پغوائی کو حکومت بالواسطہ ٹیکسوں کی ورکلے شوی استثناء بیرتا اخلی, نو دا هغه اثر به نیخ پنیغه په غریب طبقه غورځيږي. خو حکومت لا پکار دی چې د هیواد شتمن او طاقتور طبقه ته په بلواسطه ټیکسونو کې ورکړې شوی استثناء بیرته واخلي. خود دې انحصار هم د حکومت په سیاسي عزم او د ټیکسونو د جال په پراخولو باندې دی. مطبوعات وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د کابینې په غونډه کې د محصولاتو د وړاندیزونو منځوري ورکوي, خو په دې کې ځینې معاملات په سیاسي توګه حساس دي. مطبوعات زیاتوي په کومو دریو بنیادونو چې د هیواد بجټ تیار کړی شوی دی په هغه کې نوې ټیکسونه نشته, خو په دې کې د ټیکسونو په موجوده جال کې پراخوالی او د ای کامرس د ټیکس لاندې راوستل شامل دي. او ویل کېږي چې د صدارتي حکمنامې لاندې معرفي کړی شوی د 140 ارب روپو کارپوریټ چوټ به اوس د فاینانس بل 2021 برخه جوړولی شي.
گران اردن کو تاسو د وی او ای دیوا خبر ورته غوږی د عوامي نېشنل ګون په غږ نن د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې په جاني خيلو کې په احتجاج ناس خلکو سره د یووالي د خلکو په زوره بے درک کولو او هدفي وجنو او په پختونخوا کې د زیاتیدونکو تشدد په ضد احتجاجونه کړی دي. احتجاج کوونکو په دا وخت غوښتنه کولې چې هدفي وجنې د خلکو په زوره لا درک کول او د ترهګر ډلو د مخنیوي لپاره دی ریاست زیموارانه ګامونه پورته کړی. د عوامي شلګون مشر امل ولی خان د سلګونو پلویانو سره پرون بنو جاني خیل ته هم ورغلی وو او د احتجاج کوونکو سره خواخوږي څرګنده کړې وه. ته بنو جاني خیل پاړه باندې زهی حکومتي چارواکي وای چې دوی د جاني خیل د احتجاج کوونکو زیاتره غوښتنه منلې دي او د لادرک خلکو په اړه باندې د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار د فروری په میاشت کې یوې خبری غونډې ته ویلي چې په ملک کې د ورکو کسانو په اړه د حکومت تحقیقاتي کمیشن د 6000 کسانو نمونه ترلاسه کړي چې پکې د 3000 مقدمې حل شوي او د پاتې نورو لادرک کسانو ستونزه به هم ډېر زر حل شي. نن په صبح کې د احتجاجونو په اړه باندې را سره نور تفصیل د ډیوا خبریال ریاض حسین په دې رپورت کې شریکوي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا د احتجاجونو په ټولو صوبه کې راجوړی شوی وو چې په خیبر پښتونخوا بنو ضلع کې د جاني خیل قام سره د یووالي اظهار وکړي او په خیبر پښتونخوا او ملک په نورو برخو کې په زور د بيدرک شوی خلکو هدفي وجنو او مخپزياتي تشدد په ضد اواز اوچت کړي. د احتجاجونو په مردان ضلع کې هم راجوړی شوی وو. احتجاج کوونکو کتبي او بینرونه اوچت کړي وو چې ور باندې د هدفي وجنو په زور د لادرکه او د جاني خیلو د پرلت کوونکو سره د یووالي اظهار شوی وو. مردان ضلع د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکتر هارون خان وايي د پښتنو په خپل خاوره د هغوی سره دا ظلم روان دي چې هغوی وجل کیږي لا درک کیږي او بیا د حکومت لخوا د هغوی تپوس هم نکیږي. دوی زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې پښتانه د ظلم او تشدد خلاف یو موټی شي.
دا یو میسج دی زموږ پښتنو ورونو ته د موږ له دفاع پکار دی راغونډه د پکار دی تر هغه خلکو سره جاني خیلو سره زموږ همدردی ده او دا ډیر زیات د ظلم او ډیر د افسوس خبره ده چې نن لسم ورځ ده او هغه خلک په هغه ځای ناست دي او دا غي نسوک تاسو کوي.
د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې د جاني خیل قام د 13 ورځو راهسي درنه روانه ده او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر 13 ورځ د بنو سفر هم کړی وو او د هغوی سره یې د یووالي څرګندونه کړې وه. د خیبر پښتونخوا د کوزي او بري برخې نه هم په ضلعي سطح د لادرکه خلکو په ضد د احتجاج خبرونه راغلي دي. په خیبر پښتونخوا کې وخت په وخت هغه کورنۍ هم احتجاجونه کوي او وایي چې په زرګونو خلک یې د کورونو څخه لادرکه دي. په پاکستان کې د حکومت لخوا جوړ کړی شوی د لادرکه خلکو د لټون کمیشن وای چې تر اوسه پورې په سلګونو کسان موندل دي او دغه کسان یې خپل کورونو ته حواله کړي. د کمیشن وینا ده په پاکستان کې ورته تر ټولو زیات د 2.5 لادرکه کسانو کورونو درخواستونه ورکړي دي. په احتجاج کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د خزو د سانګې مرستیاله مشره نازیا شاوایی په دې ملکی عدالتونو شته او قانون موجود دی. دوی وایي باید چې لادرکه خلک عدالتونو ته وړاندې کړي شي.
دا یو دیموکراتیک حکومت دی, دلته کې عدالت شته, دلته کې قانون شته, دلته کې آئین شته, دلته کې قاعدې شته. نن چې په دې خورا چې دا خلک نن خپل حق ته پر احتجاج کې سحر نه کم میسنگ پرسن دی نو زدا غختنه کوم د دې ادارو نه د دې مشرانو نه د دې واکداران نه کو دی باندې الزام دی کو دی کو پس جرم کې ککړ دی پکا د چې عدالتونو ته راولي
13 میاشت د پاکستان د مرکزی حکومت د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری د سوشل میډیا د لاري ویلو چې یو قانوني مسوده تیار ده چې پکې د لادرکه خلکو په زور د بې درکه کولو کار به جرم وګرځول شي او د دې لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی شوی دی ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
ګران اوردن کو تاسو د ویو ای ڈیوا خبرونه ته غوږی د خیبر پختونخوا د بنو په جانی خیل کې د یو کامی مشر نصیب خان تر وجنې ورسته د هغه لمړی سره ولسی پرلت نن په یو لسم ورځ هم دوام لري پرلت کون کی وجل شوی مشرتا انصاف تر لاسه کی دو سره پسیم کی د امنیت غوختنی کوي پولیس ته د مقدمه د نامعلوم کسانو په ضد درج کړی ده پرون د غونډه د عوامي نیشنل ګوند مشر ایمل ولی خان هم د خپل سلګونو په لویانو سره ورغلو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم د خپل په لویانو سره دغه احتجاج کوونکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړي او ملت پاله مشرانو د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې احتجاج کوونکو ترې خپل آئینی حقونه ورکړي حکومتي چارواکي وایي چې د امنیت په لړ کې په سیمه کې یو شمیر ګامونه پورته کړي دي او د نور امنیتي ګامونو په لړ کې د ورسره ځای خلک مرستي وکړي پدې اړه باندې را سره نور تفصیل د ډیو خبريال عدنان بیٹنی پدې رپورت کې شریکوي
13 ورځ د کمپراست ډلې او مې نیشنل ګوند خبر پښتونخوا صوبې مشر ایمل ولی خان بنو ته د سیاسي ګوندونو د مشرانو پرتګ د بندیز باوجود هم د ځنې خېلو احتیاجي پرلت له خپل سرګونو په لګیانو سره ورخه لایفو او له احتیاج کوونکو سره خواخوږي کړې ده دا په داسې حال چې د بنو پولیس د پرلت د سیاسي ګوندونو مشران نه پرېږدوي او په لارو کې خنډونه اچول دي پرلت کوونکي وایي دوی پسې ټوله لارې تړل شوي او په دې خندانو تیرې دوه ورځې ایمل ولی احتیاجي پرلت ته وینا کې ویلي زه چې خپل کام له پزرګه زمبیا څوک هم زموږ لارې نشي بنده فدای د بنو په ځانې خیل کې د ایوک حامی مشر نصیب خان تر وژنې ورسته د هغه لمړي سره اولسي پرلت نن په ایولسم ورځ هم دف هم لري او دا پرلت کوونکي وجلسي مشر ته د انصاف تر لاسه کېدو سره په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه هم کوي پولیسو د مشر د وژنې مقدمه د نامعلوم کسانو پر ضد درج کړې ده د احتیاجي پرلت په وینا کې ایمل ولی ویلي چې امن یوازې جاني خیر نه ده لر او بر ټول افغان اولس مسله ده او زموږ د ټولو د امن غواړو هغه ویلي د امن لپاره زما مشوره دادا چې د پښتون قوم ټول سیاسي ګوندونه سماجي تنظیمونه هغه که سیاسي وي که سیول سوسایټي که د هر مکتب فکر خلق وي چې ټول سر راغون شي او د مسلې مستقل حل لپاره خپل تګلاره وټاکو ځکه چې په دې جنگ کې په اوجا ټوپک هم د پښتون او مخامخ سینه هم د پښتون استعمالېږي ایمل ولی ویلی خپل کام درشه او بده وسلوالو د جلی جهاد نرو باسلوی او ویلی د پښتون په خاور د جهاد په نوم د پښتون وژن نه منی او نه د پاکستانی او نه د افغان طالبانو په نوم وسلوال د څخمل ور دی هغه ویلی د پاکستان پالیسی هم د افغانستان په اړه نه منی زموږ چې امن غوړو نه یوازې جاني خېلو تنه ټول لر او بر افغان ولسته بلکې کافر ته هم هغه رنگ امن غوړو زکه چې د امن نه بغیر نه ژوند کیږي او نه اقتصاد کیږي ایمل ولی ویلی د پښتنو یو لوی مسله بی اتفاقی ده چې ترسو پښتون قوم یو موټی شوی نه وي نو پرمخت لل کول ګران دی هغه د پښتنو له پښتنو وکړه چې د افغان جنگ کې پښتنو ډیره ګټه او کزیات تاوان وکړو او وی ویل د تاریخ نه زده کړه وکړي چې په تیر 40 کلونو کې د افغان جهاد په نوم زموږ قوم سمره مشکلاتو او ځانی او مالی نقصاناتو سره مخ شوی دی ایمل ولی دا هم ویل حالات یو ځل بیا بدلیږي دا خاور بیا د افغان بربادی لپاره جنگ ته سپارل کیږي خوز مربخ پله خاور هیڅ ساده استعمالولو ته ور نه کړو او دغه نوې جنگ لپاره د کام یواله ضروری دی او چې دغه کام څه فیصله وکړي زموږ باید سر عمل کړیو
دا سلسله ختمول پکار دی منګ یو یو مړی تا نشو جوړلې الله چې وجنی غزور ورده خدای ته لپاره زمنګ دا کور ولا تاسو مو وجنی منګ چې ترسو پورې یو شوی نه یو حالات نور هم خرابې تر روان دي یو وار بیا پاکستان د افغانستان د بار خپل منسوبې تیاری کړې دي او یو واره بیا اغلو به روان تاریخ وګوره پتیرو 500 کالو کې د افغان جهاد پنوم آیا ګټړې رښوې ده کو تاوان ډېر شوې ده کومانه د قام څوک ته پوس کوي منګ ګټړې ده کړې منګ تش تاوان کړې ده
ایمل ولی دا هم ویلي موجوده حکومت داوا کوي چې د پاکستان حکومت د پښتنو حکومت ته خو څوک خلک خپل کام سره په غم درد کې شریک نه وي هغه پښتون نه دی د یادونه د چې په جانی خیل کښدن په ایول سم ورځ هم دغه احتیاجي پرلت هم هغه رنګ دوام لري او د دې پرلت ایو کډونوال لطیف وزیري وای صف امریکا ډیوا ته وویل دوی ته د حکومت په ایما ایو کامی جرګه راغلي او له دوی څخه دغه احتیاجي پرلت ختمول غوښتنه کوي خو هغه وویل تر څو چې دوی سره هغه پخوانی زړه معاهده نوی عمل کړی شوی او په علاقه کې د امنیت ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه نوی پورته کړی شوی دغه احتیاجي پرلت په همدغه رنګ دف هم لري
لوکل جرګه دوه هغه ځړ زړه سټام باندې دوی غوښ دستخط کړی وي اگر کسون دی پروغل دی مطلب چې پښترف اوس چې میجه وته چې بس هغه زړه موعده هغه چې عملی شي دا ورګسته چې بدا کې توس کیم کیم شاینا عمل کوي شې ساو کیم کیم شاینا توس نشه ساي عملی کولای امشته وای است
وای صف امریکا دیوا پدې اړوند له حوال ورځ راسه پسیم کښې د حکومتي چرواکو سره تماس کولو هڅه کوي خو تر دې مهاله څه جواب ندي ورته ویلې شوی عدنان بیٹنای وی او ای دیوا بنو
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډی وخت پرونو ته وګورئ. د پاکستان پنجاب یو ځلی عدالت د مسلم لیگ نون ډلې یو مشر او د قومي سملی غړی جاوید لطیف په ضمانت پرې خو دی. په هغه باندې د پوز او ریاست په ضد د خلکو د راپارونې په تورونو مقدمه درج کړی شوی و. خو قانون پوهان وایي چې هم په دغه رنګه مقدمه کې د قومي سملی یو بل غړی او د پی ټی ایم فعال علي وزیر د تیرو څو میاشتو راهیسې په کراچۍ جیل کې بندي دي، خو عدالت د هغه د ضمانت خاص رد کړی دی. څېړونکي وایي چې پاکستان کې د نورو امتیازاتو تر څنګ په قانون کې هم د پښتنو او د پنجاب ترمنځ داسې توپیر پښتنه راپورته کوي. پی ٹی ایم وای د دې باوجود چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي د علي وزیر په ضد د مقدمې نه د سند حکومت نه خبره ساتلې شوی، خو بیا هم د پیپلز ګوند د سند حکومت د علي وزیر په ضد د مقدمې بیرته اخستو د خپل اختیار په اړه سند دی ویلي. په دې اړه باندې راته نور تفصیل د ډیوا خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي.
د پنجاب صوبې سرخار لاهور سیشن عدالت د ریاست مخالف او بیان په تور گرفتار د مسلم لیگ نواز ګوند د قانوني سملې غړي جاوید لطیف په ضمانت خوشی کولو حکم جاری کړی دی. سمودړوان د یو شخصي ټي وی سره خبرو کې جاوید لطیف ویلو کو د هغه د ګوند برستيال مشر مریم نواز ته چازیان اورسونو دی په اسانه نزغمی. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تور لگولو چې د فوز استخباراتي ادارې ملټری انټيليجنس مشر د اغلور مریم نواز ته د وجلو دړکه ورکړه ده. جاوید لطیف ویلو آصف زرداری خو د بینظیر د مرګ نه پس د پاکستان سره پاتې کېدو اعلان کړو، خو کوم مریم نواز ته چازیان او رسولونو د دوی ګوند به د پاکستان نه لار جدا کړي. دغه بیان په سر روان کال له مارچ په میاشت کې د لاهور په یو تاڼه کې د جاوید لطیف په ضد د بغاوت او د ملکي سلامتیا ذمہوار ادارو بدنامولو او غدداري دفاتو د لاندې مقدمه درج کړې شوې وه. کسو هم د لاهور عدالت جاوید لطیف د گرفتاری یو نیمه میاشت پس هغه په ضمانت خوشی کړی دی، خو هم په دغه تورونو کراچۍ جیل کې بندیوان د جنوبی وزیرستان نه د قومي سملې بل یو منتخب غړی علي وزیر د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د ضمانت د حق نه محرومه دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مرکزی مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي سملې غړی محسن داول د جاوید لطیف ضمانت باندې خوشی کېدو ستاینه کوي، خو زیاتوي دې سره بیا ثابته شو چې پاکستان کې د وړو قومیتونو لپاره بیل قانون دی. علی وزیر او جاوید لطیف دواړو باندې د فوجداري قانون د لاندې یو شان د فی درج دی. چې پکې د کرک خورولو په تور یو سل درې پنځوس اے د مجرمانه دڑکو په تور پنځه سوه شپږ دفعه او د ریاست په ضد اولسي جذبات راپارولو په تور پنځه سوه پنځه بی ماده د لاندې مقدمات درج دي. وتل قانون پوه افتخار حسین ګیلانی وایي یو قاضي دا اختیار لري چې چاته ضمانت ورکړي او چاته ور نه کړي، خو زیاتوي الزام بیا وروستو هم ثابتېدی شي او هغه ملزم ته د ضمانت ورکولو په حق کې دی.
تفتیش کے لیے تفتیش رفت میں چار فریم کی گئی، بیا وجہ جوان کی گئی، بیا پتہ لگی بیل مخبل ذاتی پرس لگی اداد بالکل بہت بہت پتہ.
دا په داسې وخت چې سند کې واکمن خو مرکز کې حکومت مخالف او پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو تور لګوي چې ملکی عدلیه او د احتساب اداره د احتساب په معاملې د وړو صوبو لیډرانو سره توپیری چلند ساتي. خو مهمه خبره دا هم ده چې هم سند حکومت علي وزیر گرفتار کړی دی او محسن داوڑ زیاتوی چې بلاول بوټو په دې نه خلاصیږي چې ګنی طاقتور ادارو د سند صوبې اعلی وزیر باور کې اغستو نه بغیر د علي وزیر په ضد مقدمه درج کړي ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو خبری خبرونی ته یوری بیا هم شرغلاست. پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سر چکوتا. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د هیواد د اقتصادي څیړنې وړاندې کول په وخت ویلي د هیواد پورونه او بارونه په تیر مالی کال کې 540 کرب روپۍ وو چې د تیر مالی کال په پرتله 2% زیات وو. دا په داسې حال چې سبا به پارلمان ته مرکزي بودیجه وړاندې کیږي. د بنو په جانخیلو کې د امنیت پر ځای کولو لپاره احتجاجي پرلت نن لسم ورځ هم دوام درلود. دغه پرلت د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان د خپل لسګونو پلویانو سره رسیدلی دی او غوښتنې کړې په ټوله سیمه کې د امنیت پر ځای کړل سي. د امریکا صدر جو بایدن د جی 7 یا وو سترو هیوادونو په سرمشري غونډه کې د ګډون لپاره بریتانیا ته رسیدلی. نوموړی به له یو شمیر اروپایي مشرانو او د بریتانیا له وزیر اعظم سره هم ملاقاتونه کوي. اوس هم د دې خبرونو تفصیل. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د مالی کال 2020 او 21 لپاره اقتصادي څیړنه وړاندې کړي او ادعا کړې ده چې روان کال د پاکستان د ټولټال پورونو او بارونو بوج د مارچ د میاشتې تر پایه پورې 540 کرب روپۍ وو او تیر مالی کال دغه پورونه او بارونه 440.6 کرب روپۍ وو. د په وینا چې لدې څخه څرګندېږي چې پورونه او بارونه د تیر کال په پرتله یوازې 2% ختلي دي او دا چې دا په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو کم وو. بلې خوا د پاکستان مطبوعات وایي د پاکستان مرکزی حکومت د محصولاتو مرکزی ادارې اف بی آر ته د راتلونکي مالي کال 2021 او 2022 لپاره تر 10 کرب روپۍ څخه زیات د ټیکس راغونډولو هدف ورکړی دی. دا په داسې حال چې مرکزی حکومت به سبا د جمعې پر ورځ د راتلونکي مالي کال لپاره خپله بودیجه وړاندې کوي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر احمد ولی خان بنو ته د سیاسي ګوندونو د مشرانو پر تاګ او د بندیز سربیره د جانخیلو پرلت او احتجاج ته نن له خپلو لسګونو پلویانو سره رسېدلی وو او له احتجاج کوونکو سره یې خواخوږي کړې وه. د جانخیلو پرلت او احتجاج هلته د یو کامی مشر نصیب خان له وژنې وروسته شروع سوی او غوښتنه لري چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کړل سي او د قاتلانو په ضد دي مقدمه ولیکل سي. د دغه احتجاج نن لسمر وزدا د پرلت برخوالو ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند یالتي مشر ایمل ولی خان وویل چې امنیت یوازې د جانخیلو مسله نه ده بلکې د لار او بر د ټول افغان اولس مسله ده او د دې ګوند په ټوله سیمه کې امنیت او قراری غواړي. د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي احمد کندی ویلي چې لتیرو ډیر سو کلونو راځي د خیبر پښتونخوا صوبې ته په اوبو کې خپل پوره برخه نه ورکول کیږي. نو موري ویلي چې د صوبې 3 میلیون اکر فوټ اوبه سند او پنجاب ته هر کال ځي چې په تیرو ډیر سو کلونو کې دغه اوبو مالیت 650 ارب روپۍ دی. بلې خوا سند او پنجاب ایالتونو د اوبو د ویش په مرکزی ادارې یا ارسا باندې تور لګولې چې د 1901 لوزنامې سره سم و دوی ته پوره اوبه نه ورکول کیږي. د پاکستان او افغانستان دینی علما بنن په سعودي عربستان کې یو غونډه کوي چې پکې به د افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو وتلو ورسته د جګړې په شرعي او غیر شرعي توګه باندې بحث کیږي. د دغه کانفرنس کوربه به سعودي عربستان وي. بلې خوا د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې په لسو ولایتونو کې د نشټو په محل طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. وزارت په خپل بیان کې ویلي تیر شپه د جګړې په وخت 111 طالبان وژلي او یو کم اتیا ژوبل کړي دي. د نشټې په میدان وردګ، کندهار، اروزګان، زابل، بدغیس، فاریاب، نیمروز، هلمند، تخار او بدخشان ولایتونو کې سوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي طالبان د جګړې لپاره غواړي چې خلک کډه کېدو ته مجبور کړي. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د دې اداګانو په اړه څه نه دی ویلي. د اروپا په سفر د امریکا صدر جو بایدن به نن د برتانیا له وزیر اعظم بورس جانسن سره لیدکا تکوي. نو موري به د روسیې له صدر ولادیمیر پوتین سره تر ملاقات لمخه له یو شمیر غربي مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړي. نړۍ به د برتانیا په وخت نن ماسپیشن کې دونکو دغه ملاقات څاري چې څه ډول جو بایدن او بورس جانسن د تیرو اختلافات ورسته یو له بل سره ویني. دواړو مشرانو په ځینې تګلارو لکه اروپایي ټولنې څخه د برتانیا وتل او د بریگزټ په اړه اختلافات درلودل او د صدر اوباما انتظامي مخالفت کاو. صدر بایدن د روسیې له صدر سره د خپل ټاکل شوی ملاقات په اړه وویل چې هغه به صدر پوتین ته هر هغه څه وایي چې ورته ویل غواړي او دا به ورته وایي چې په امریکا، اروپا او بل ځای د جمهوریتونو د خپلواکۍ سرغړونه عواقب لري. په برتانیا کې د صدر بایدن غټه ایجنډا د نړۍ د وو سترو هیوادونو په سرمشري زغونډه کې ګډون کول دي. دغه هیوادونو کې امریکا، برتانیا، کینیډا، فرانس، جرمني، ایتلی او جاپان شامل دي. دغه درې ورځنی غونډه به د جمعې پر ورځ د برتانیا په سیلاني سیمه کانوال کې پیل کیږي او راپورونه وایي د صدر بایدن د هرکلی لپاره په لوړه کچه تیاری نیول شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیو خبرونه وګورئ. د امریکا صدر جو بایدن د هیواد نه بهر د لومړي سفر په ترڅ کې برتانیې ته رسیدلی دی او د غلطبه د وو غټو طاقتونو په غونډه کې برخه اخلي. د دې ترڅنګ به صدر جو بایدن د یورپي هیوادونو او د نېټو مشرانو سره د ملاقاتونو او غونډو ترڅنګ د سفر په اخر کې د روسي صدر ولادیمیر پوتن سره هم ویني. د صدر جو بایدن او یورپي هیوادونو د مشرانو په دې غونډو کې به د کرونا وبانا، د نړیوال اقتصاد بهاله، موسمی بدلون، ټکسونو او د چین او روس لخوا ورپېخو نړیوالو چیلنجونو باندې باس کیږي. په دې اړه باندې را سره د وایس اف امریکا په یو رپورت کې نور تفصیل د ډیوا همکار شعیب زاده په دې رپورت کې وړاندې کوي.
نړیوال مشران نن د جو بایدن او بورس جانسن ملاقات ته په داسې حال ګوري چې دواړه مشرانو په خوا په یو شمېر پالیسیانو لکه بریگزټ او د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو په سر اختلاف لرلو. د اوباما او بایدن انتظامیه د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو مخالفت کاو. په ویلسن سنټر کې د ګلوبل یورپ پروګرام ډایرکټر ډین هیملټن وای د دواړو کمیسټري خانه د پاتې صدر بایدن بورس جانسن ته د ډونلډ ټرمپ کلون یا ګوډاګې ویلی وو. جو بایدن چې د آیرش نسل سره تعلق لري د بریگزټ د وتلو وروسته د کال 1999 د ګوډ فرایډي معاهده پاړه اندېښنې لري، کوم چې د امریکا په مرسته شوی و او په شمالي آیرلند کې د دغه معاهده سره سول راغلی و. دغه سیمه اوس د برتانیې برخه ده. د بریگزټ د معاهده وروسته شمالي آیرلند د اروپایي اتحاد برخه نه ده پاتې، خو د اتحاد د یو مارکیټ برخه ده چې مطلب یې دا دی د شمالي آیرلند په پولو با کسٹم امریکي کې. د بایدن انتظامیه دا خبره یقیني کول غواړي چې د بریگزټ سره د سولې کمړخ د خطر سره مخ نشي، خو سره د اختلافونو هاملټن وای مشران با د بریا زمونو ترمنځ اړیکې خې ساتي چې ور سره د هیوادونو ګټې تړلې دي. د بورس جانسن حکومت اوس وسط خپل خارجه پالیسي بیا کتنا سر تر سوالې چې پکې د غدوانو ائتلافانو ځانګړي اړیکې هم شامل دي. جو بایدن د برتانیې خپل سفر تیر ورځ په رایل ایئر فورس بلن هیل کې امریکایي عسکرو ته د وینا سره شروع کړي او خلته موجودو امریکایي عسکرو ته ویلي، ستاسو د ټولو مننه، موږ په تاسو ویاړ کوو. بایدن زیاته کړي، تاسو یوازې عسکر نه یې، تاسو زموږ سفیران او د اړیکو جوړونکي یې. جو بایدن د جی سیون په غونډه، ناټو او اروپایي اتحاد غونډې او د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په خپل ملاقات هم خبرې کړې دي. بایدن ویلي، زبا پوتین ته هغه سوایم کم څه چې ویل پکار دي، زبا ورته دا خبره په ډاګه کوم چې په امریکا، اروپا او نور چرته جمهوریت او د هیوادونو سرلوړۍ ته د خطر جوړولو نتیجې شته. په ایئر فورس ون د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت جو بایدن ویلي، د خپلو ائتلافیانو ملګرتیا قوي کول او پوتین او چین ته دا خبره په ډاګه کول چې اروپا او امریکا یو بل ته نږدې دي او جی سیون به مخکې تګ کوي. امریکایي صدر د کورونا وبا د مخنیوي او ویکسینو تقسیمولو په سر سره د جی سیون د مشرانو د نیوکو لاندې دی، خو جو بایدن ویووی ته ویلي، زما سره یو پلان دی او زه به یې اعلانوم. وایټ هاوس د زیارت په ورځ وختي ویلي چې جو بایدن به د یو داسې پروګرام اعلان کوي چې تر مخه به یې 1500 میلیونه د کورونا وبا پر ضد د فایزر ویکسین خوراکونه غریبو هیوادونو ته راتلونکي کال کې ورکوي. د جی سیون په دې غونډه کې د نړۍ وو په مختلفو هیوادونو مشران د کورونا وبا مخنیوي لپاره په ګډو هڅو، ماحولیاتي بدلون، ټیکسونو او د روس او چین لخوا ورپېښو چیلنجونو باندې خبرې کوي. دغه درې ورځنۍ غونډه چې د سبا نه به په رسمي توګه شروع کیږي د برتانیې په سویل ختیځ کارنوال کې ترسره کیږي چې د سیلګرو لپاره تر ټولو د خوښې ځای دی. د برتانیې سمندري پوز د دغه ساحلي سیمې سره مشکونه کوي او نږدې 6500 پولیس افسران د دغه غونډې د خوندیتوب لپاره ټاکل شوي دي. په دې غونډه کې آسترالیا، هندوستان، سویلي کوریا او جنوبي افریقا هم د مېلمنو په حیث رابلل شوي.
په کوټه کې تیر شپه د سپریم کورټ مشر وکیل عظمت کاسی د وژنې په خلاف نن په ټول بلوچستان کې وکیلانو کار بندیز کړی او احتجاج یې کړی دی. دوی د حکومت نه غوښتنه کوله چې د وکیلانو تحفظ دې یقیني کړی شي. په بلوچستان کې د امنیت وضع په دې وروستیو کې نور هم زیاته خراب شوې ده. په اف سی او امنیتي ځواکونو باندې هم بریدونه کیږي. د بلوچستان حکومت وای چې دوی په بلوچستان کې د امنیت لپاره وخت په وخت باندې ګامونه پورته کړی دي او هڅه کوي چې په صوبه کې امنیت پزې کړي. په دې اړه باندې سره نور تفصیل د ډیوا خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې شریکوي.
د دغه کاربندیز اعلان د وکیلانو د اتحادیې بلوچستان بار کونسل له لوري سوی و چې له سبب یې د صوبې په ټولو عدالتونو کې نن د دوی بایکاټ و. دوی و عدالتو ته وړاندې نشو. حمله دې کبله عدالتي چارې په ټپه باندې ولاړې وي. لورو پروتو سیمو زخه راغلي خلک له سخت مشکلاتو سره مخامخ وو.
زما نوم محمود خان بادینی دی، بحیثیت یو عام شهري پرون چې واقعیا سوی ده هغه باندې موږ تفصوص دی، هغه مزمت کوو، هغه څه د باب ګورمنټ وکړي، انتظامیه وکړي، د انتظامیه ذمہ داری ده. نو دا سلسله کې چې نن احتجاج باندې دی وکړه، د سمخکم په احتجاج باندې دی تللې دي. اوس دلته یو مسله دا ساحلونو ته چې مسله پیش راځي، هغه دا دی چې یو ساحل چې دی د گوادر سره راځي او یو چې دی د تفتان سره راځي، یو د بارکان سره راځي. دا خلک چې نن پیشي، دا پیشي د پاره چې دی دومره سفر کړي او باره چې دی دا پیشي د بعد ګور بیا دی تکل ټایم ملا اوسي. لہذا دې باره کې گورنمنت بلوچستان حول ذمہ داری دا، انتظامیه حول ذمہ داری دا چې خلکو ته امن و امان اعتبار کې صحیح تحفظ ورکړي.
نه یوازې د بلوچستان بلکې له نورو صوبو څخه هم خلک د عدالتي قضیو لپاره دلته راغلي دي. له کراچي څخه راغلی کس طالب ویایي وی چې دوی قضیه هم اغیزمنه سوې ده چې نن به پریکړه کېدله.
جب یہاں پہنچے تو سارے وکیلوں کے اسٹے ہو گئی، ہر سنوائی ہڑتال ہو گیا. اس وجہ مسئلے ہم بہت دور سے آئے ہیں نا، دیکھیے اسٹے کس وجہ سے ہوا، کس مسئلے سے ہوا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اتنے خرچ کے دور سے آئے ہیں بھائی. افسنس
دل تچرا ورسے دلو د ټولو وکیلانو کاربندی سو موږ په دې خبر نه یو چې کاربندیز لڅ سبب سوي دي. موږ د سن له کراچي څخه راغلی یو، زموږ قضیه لګیدلې ده، نن به ختم کېدای. ډیر خوشین یو د وکیلانو له سبب زخه. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې غړی ساجد ترین ایډوکیټ د وکیلانو د تحفظ غوښتنه کوي. پولیس وی چې دوی پلټنې پیل کړې دي. د دغې پیښې دوی د بیلابیلو اړخونو جاج اخلي. وکیلان وی چې حکومت و دوی ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. خو حکومتي چارواکي بیا وی چې دوی د وکیلانو د تحفظ ورکولو لپاره ګړندي ګامونه اخلي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډی خبرولې دي. دا خبر پښتونخوا لیک مرود د پولیسو مشر محمد عمران ویل دي چې د مفتی سردار په نوم هغه دینی عالم یې نیولې دي چې څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنو په یو خبره شوې ویډیو کې په نوبل جایزه ګټونکو د تعلیم مبارزه ملالا یوسفزای فتوا لګولې او په دې باندې د برید کولو ویلي وو. د پولیسو مشر وی او ای ډی وته ویلي په مفتی سردار یې د ترهګری اقدام قتل او د امنیت خرابولو د مادو لاندې مقدمه درج کړی ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د وی او ای ډی وا خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې راکوي.
د تیرو صورت ور حسې په مفتی سردار علي باندې په ټولنیزو رسنیو ډېر سخت نیوکې روانې وي او د هغه د نیولو غوښتنې کېدې. په ټولنیزو رسنیو په خبرې شوی یو ویډیو کې لیدل کېږي چې مفتی سردار علي د ملالا یوسفزای د روستي انټرویو په اړه خبرې کوي او وای چې دغه به حیاي خوري او که پاکستان ته راشي نو ځنمرګي برید به کوي.
ما یو صبر وکړ ان شاء الله له تعالی خدای راولي په پیځي حمله دی لزوم ان شاء الله.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې د مفتی سردار علي شاته د ټوپکو په لاس دوه ساتونکو هم ولاړ دي. د ویډیو خورې دوه پس په ټولنیزو رسنیو ډیرو خلکو د مفتی د نیولو غوښتنه کوله، کوم چې تیر ورځ په لکی مروت کې د پولیسو لخوا نیول شوې او مقدمه پر درج شوې. د لکی مروت ضلع د پولیسو مشر ډی پی او محمد عمران خان وی ویډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې دغه مفتی نیول شوې ده، ځکه چې هغه ملاله ته دړکور کړی ده چې خودکش حمله به کوي. هغه ول دغه مبتلا دی وړاندې هم لکی مروت ته راغلی او یو ماشوم سره یو وکس خور شو چې ماشوم ور سره ټوپک په لاس ولاړو. عمران زیاته کړه چې په مبتي وړاندې یو مقدمه درج شوی خو هغه دغه زین وتل او اوس بیا نیول شوی دی. په مفتی سردار علي د لکی مروت پیزو تانه کې د ترهګری د ماده 780 او 16 ام پی او 506 ماده لاندې مقدمه درج شوې ده. په دغه مقدمه کې ویل شوی مفتی سردار علي حقانی چې د پلار نوم یې عبدالحمید دی د نوخار کلا اوسیدونکی دی، په سټیج ولال دی، خلکو ته وایي چې قانون په لاس کې واخلي، خلک حمله په لاره پاري او وایي چې ملاله کله پاکستان ته راشي نو تر ټولو لومړی به پرې هغه حمله کوي. د مقدمه تر مخه د سردار علي د دغه عمل څخه خلک په قهر شوي او د امنیت او لاقانونیت خطرات ری پیدا شوي ده. وکیل شاب خټک وای دا عمل قابل سزا جرم ده او د پولیسو لخوا په وخت د نیولو ګام پورته کول د ستاینې وړ ده.
بیا د ملالا یوسفزای چې هغه د پاکستان بیا خصوصا د پښتنو یو وقار داغي سره قائم شوی ده په ټوله دنیا کې، دا غي چې کم ده یو عزت ده. نن دا غي خلاف هم په دې خبره باندې د دروغ الزامونه سازشونه دا روان دي او په دې کې دا کوم خلک چې کوم غیر ذمہ دار خلک بہت زوغه مغیخ خپل کردار ادا کوي. نو زما په خیال خدا قانون چې کوم ده بالکل صحیح اطلاق شوه ده د دې توجه سره خلاف او پکار ده چې دغه سخت ده سخت سزا ملو شي.
مفتی سردار علي د نوړاندې د حکومت د کورونا پاړه اقداماتو پسې ملنډې کولو او بیا د طبي عملیې پاړه د بدول پازو کارولو په سر هم نیول شوی و چې بیا په ضمانت خوشې کړی شو. مفتی سردار په بنیادي توګه د نوخار اوسیدونکی دی او پولیس وایي لکی مروت ته تګ را تګ زیات وي او د ملاله پاړه وینا وروستو لکی مروت ته راغلی و چې د ځای پولیسو لخوا ونیول شو. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د مردان ضلع د صحت محکمې د یو چارواکي د وینا تر مخه پرون په مردان رستم سیمه کې د پولیو ټیم په حفاظت مامور پولیسو باندې د برید ورسته یوازې په دغه سیمه کې د پولیو مهم نن د زیارت په ورځ ګدرولې شوې ده او سباله به بیا ماشومان ته د پولیو ساسکو ورکولو عمل پیل کړل شي. پوهان وای په خیبر پختونخوا کې اوس هم داسې علاقې شته چرته چې د پولیو ساسکو ورکوونکو ټیمونو ته په ورتلو امنیتی او ټولنیز ستونزې شته. دوی وای تر کومه چې خلکو کې د پولیو رنس په اړه پوها نوې خبره شوي نو داسې ډول پیښو کې دوه اندېښنې شته. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
د مردان ضلع د لیډی هیلت ورکرز د پروګرام کوارډینیټر ډاکټر فهد اقبال ویناو چې په پولیو ټیم د وسلوالو برید له عمله د علاقې په خلکو کې یره خوره شوې ده. دی وایي د روستم په پلو ډیرې سیمه کې د یو ورځ لپاره د پولیو کمپین ودرولې شوې ده.
ټیچی آفس کې چې پرون میټینګ شوی هغه کې دا فیصله شوې ده چې پولیو کمپین به کنټینیو ساتو ټول ډسټریکټ کې. صحیح دی چې د کومې علاقې کې واقع شوې نن سهار ټول ڈی ایچ پی ډاکټر خپل هلته کې پلو ته تللی ما زموږ چې نور څومره سیکورټي فورسز دي ټول هلته موجود هغه کې ایل ایچ ڈبلیو ته دا وویل شو چې ایل ایچ ڈبلیو په بیسیکلي یاره کې دي نو هغه وویل چې مونږ کمپین نشو کنټینیو ساتلی نو مونږ ورته دا وویل چې نن تاسو کمپین مه کوئ خو تاسو ډور ټو ډور لاشي خلکو سره سره ملو شي د خپل یاره چې کوم اندازه ختمه کړي ان شاء الله سبا نه به کمپین کې.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا د مردان ضلع په روستم په پلو ډیرې سیمه کې د پولیو په ټیم وسلوالو حمله کړې وه چې په نتیجه کې د پولیو په ټیم مامور ساتونکي دوه پولیس پکې وجلې شوي وو. د پیښې وروسته کلدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان په یو خبري بیان کې د برید ذمہواري په خپل سر اغستې ده. په پیښور کې مشت خبريال مشتاق یوسفزئی ویو ویډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې اوس هم داسې علاقې شتون لري چرته چې پولیو ټیمونو ته په ورتلو کې مشکل مخې ته راځي. دی وایي د پولیو وایرس په اړه په خلکو کې پوهه پیدا کول د داسې ډول پیښو مخنیوي لپاره ډیر مهم دي.
اوس په ټول موقع شوی مردان کې نو اصل کې په دغه ایریا کې مخکې نه داسې علم نشته چې ری ټول ادارو دایدا وي چې دا هلته کې مشکل شته او خاص کر پولیو نه انکاري خلک هم شته او اگر چې حکومت ډېر کوشنه کوي چې سټي په خلک باندې راغو ته په دې کال کې تقریبا پرمختګ پاکستان کې کیسه نه یې خاص کر هیوال پورتو نه پاتې خو دا چې اوس هم نو وو ایریا ستې چې ته کې پولیو دمو نه شته په وجود د دې چې د اړیکو د پولیسو د اړیکو د سکیورټي یې لوکل انتظامیا نو دا پاکستان کې خاص کر پښتنو کې ډېر مصیبت دی هغه په پرابګاندا کې ډېر زړه دی.
نو مولي زیاته کړه د وسلوالو لخوا داسې رقم بریدونو تر سره کول په مرسته سره په ټولنه کې خپل اثر ژوندۍ ساتل غواړي.
ترنه واکې زموري اصلي د پاکستاني طالبانو نو هغه به د خبر پوه دي چې کله به هم زموري طالبانو سره خبرې کړي نو ایبل وی چې موږ خبر درمو دا پولیو چې کوم وطن دی نو دا کې ته نه موږ دغه خبرې کوو نو دا یو د خبر جوړي تاسو په ټي نو پولیو ټیم باندې ملو کې دا په ټي باندې دی په ریډیو باندې دی په بار کې دی په ټول دنیا کې دا خبر پوریږي نو موږ هغه د جری د پولیو ټیمونه یا خاص کر وچه پولیسو کې جوړ دي هي په نحسین چې د سره په خلکو کې یو خو ير راشي
د پام وړ خبر دا چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لدی وړاندې هم وخت په وخت د پولیو ټیمونه په هدف شوی دي. د راپورونو تر مخه د جنوري په میاشت کې د خیبر پختونخوا کرکزیل کې هم د پولیو د ټیم په ساتنه مامور پولیس په برید کې وجلې شوی وو. د پاکستان په یو سلسله ریزلو کې د ګل پرواز د ووم جون څخه د پولیو پرزت ساس کو ورکولو کمپاین پیل کړی شوی دی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈی ون نیوز پیښور.
پاکستان کې د سندونو او دریابونو د اوبو د ویش لپاره یو قانون موجود دی خو د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی احمد کونډی وای چې د تیرو ډیر شو کارونو د خیبر پختونخوا اوبو نورې صوبې کاروي او پیسې ورته هم نه ملاويږي. سند حکومت او بلوچستان هم شکایتونه کوي چې پورو اوبو ورته نه ملاويږي. د پیپلز ګون سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي احمد کریم کونډي وی او ای ډیو ته ویلي په مل کې د اوبو د ویش د مرکزی ادارې ارسایا انډس ریور اتارټي د کال 1901 نوینه د تړون په حساب چې د اوبو کوم ویش شوی په هغه حساب خیبر پختونخوا ته پورو اوبو نه ترلاسه کیږي. د سند صوبې هم په دې وروستیو کې په ارسا تور لګولو چې د دوی د برخې اوبو په غلا پنجاب صوبې ته ورکول کیږي. پنجاب او سند بیا وروسته ویلو چې د اوبو لپاره یو کمیټي جوړ کړی دی چې معلومه کړي چې مسله چیرته ده. په دې اړه باندې سره نور تفصیل د ډیوا خبريال ذوالفقار خان په دې رپورت کې شریکوي.
د پاکستان سٹیټ بینک وایي د زهنی مازوري ښکار کسان کولی شي اوس خپل بینک کې اکاونټونه پرانیزي. په دې اړه سٹیټ بینک د لوري خبره شوې اعلامیه کې ویلي شوی زهنی مازوري سره مخ کسانو د پاره ملک په تاریخ کې لومړی وار بینک اکاونټ یعنی کاتا پرانستو پروګرام راوړل شوی دی او زهنی مازوري ښکار کسان به د عدالت لخوا ټاکل شوی منیجر په مرسته د ملک تاریخ کې لومړی ځل بینک کاتا پرانسته شي. وی او ای ډی وسره خبرو کې د پیښور یو نجی بینک منیجر فواد احتشام په دی اړه ویل چې د مازوري سره مخ کسانو ته بینک اکاونټ پرانستو کې ګڼ شمیر کړم ور پیخوي لکه دوی لاسلیک کول بینک ته راتلل او دا رنګ ګڼ شمیر نورې ستونزې
چې هغه کله دستخط کوي نو هغه کې مسله راځي چې هغه دستخط یو وی بیا بعد کې ګوري نو هغه به لګ بدلی او بل دا مسله چې هغه اکاونټ کله کولو شي نو هغه کله به پیسې وباسي نو هغه راتلنو کې تکلیفي مونږ لنګ تکلیفي چې کله څوک رولیږي به مونږ هغه لا چیک نشو پاس کولای د دې چې کم رقم می دی اکاونټ غولا اما د اکاونټ کې هغه ګډیری نو مونږ دلته نه سی بي سي کو کنفرمیشن کال ورته وی هغه کوم دی مسلی موبایل کې هم مسلی راتلې شي.
د پاکستان سٹیټ بینک په بیان کې ویلي د ټولو متعلقه ډلو سره د سلا مشورې وروسته د زهنی مازوري سره مخ کسانو د پاره یو غوره نظام جوړ کړل شوی دی په کوم کې د پیژنګلو کامي سندونه د متعلقه کس بایومټریک تصدیق د عدالت لخوا ټاکل شوی منیجر د لاري د نادرا ريجستریشن شامل دی. د سٹیټ بینک اعلامیه کې دا هم ویلي شوی د هیواد ګردو بینکونو تا امر شوی دی د زهنی ناروغو سره مخ کسانو ته دی د زهنی ناروغو قانون لاندې د عدالت د لوري ټاکل شوی منیجر په مرسته اکاونټ پرانستو او چلولو اجازه او اسانه ورکړل شي. د مازور کسانو د پاره هلې ځلې کوونکی فرندز اف پیراپلیجکس نومي غیر دولتي سازمان ستر سیکرټر انجنیر عرفان الله چې خپل هم د مازوري ښکار دی وای د سٹیټ بینک د زهنی ناروغو کسانو د پاره ځانګړې اکاونټ پرانستو پر د ستایني وردا وی او ای ډی وتوای
د سٹیټ بینک طرفا د نوې پالیسی چې کوم نیو کمپریهنسیو فاینانشل انکلوژن پالیسی اعلان شوې ده دا ډېر د ستاینې قابل ده او مونږ به په دې باندې داسې خوشاله یو چې مونږ هم د پالیسی کې شامل شو او مونږ هغه ملګري چې کوم ذهني تور باندې کمزوري او هغه بخپل اکاونټ د نور خلکو په ترو باندې چلولو او هغه لیندین د اکاونټ په داغي په ترو کېدو مهنت بدی کولو اکاونټ په دبل چاو هغه په ترو بکېدو پر او د دې کې بخسر هغه سره دوکې هم شوې دې سره سره د سٹیټ بینک گورنر چکم رضا باکر دی تا ڈائریکشن ورکڑے دے چې دا خلق پدی فائنینشل لائن کې راولای زکه چې د دې هم حق دی او وسره وسره بدی په کوم او په دې ملک کې چې کوم کردار ادا کول شي ترکه د پاراغه به هم دی شامل شي په دې کې.
سٹیټ بینک وایي بینکونه مازور کسانو ته مناسب مالی اسانه او کریډیټ ګارانټي یعنی اسانو قرضو ورکولو سکیمونه ورکوي او دا ټول ګامونه هیواد کې مالی چارې غوړه جوړولو د پاره پورته کول کیږي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
ګران اوردونکو له خبرونه په اخر کې اوس وخت شویل دی اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکي د برما د فوجي حکومت خلاف د نورو بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. په فروری کې د فوجي بغاوت کېدو او د دې په نتیجه کې د جمهوریت منتخب حکومت د نسکورېدو را په دیخوا د برما فوجي حکومت د جمهوریت په حق کې د کېدونکو مظاهرو د چقورو لپاره خونړي اقدامات کړي دي او د ماشومانو په شمول 800 کسان وجلي دي. دینه علاوه په زرګونو کسانې بندیوان کړي دي. امریکی د مئی په 19 تاریخ حکومت سره تړون لرونکو 1400 کسانو او یوې ادارې باندې بندیزونه لګولې دي. بندیز لګیدلې اداره د ریاست د انتظامی کونسل په نوم یادېږي. دا اداره فوجي حکومت د خپل غیر قانونه فوجي بغاوت د مرستې کولو لپاره جوړه کړې ده. د دې انتظامی کونسل 14 غړي په فوجي حکومت کې شامل دي. د بندیزونو لګیدو په نتیجه کې په امریکا کې د دې ټول مال حال جائیداد او مفادات بند کړی شوی دي. دین علاوه ټول امریکایان دوی سره د هر قسمه کاروباری لیندین نه منی کړی شوی دی. د امریکای دې اقدامات سره سره برتانیې او کینیډي هم برما کې د فوجي بغاوت پر ضد بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې صدر بایدن برما کې د فوجي بغاوت ذمہوارو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره د امریکای له طرفه د اقداماتو جاری ساتلو اعلان کړی دی. خاغری بلینکن زیاته کا چې نن ورځ زموږ اقدامات زموږ او زموږ د ملګرو ملکونو د پوخ نیت ښکاره کوي چې د برما په فوجي حکومت په سیاسي او مالی فشار تر هغه پورې جاری ساتو تر څو چې دوی برما کې شر فساد نوي بند کړي او د خلکو د خواهشاتو د احترام کولو لپاره سم مقصدی قدم نوي پورته کړي. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن دا خبره هم په ګوته کا چې امریکا او په جی اووم ګوند کې د امریکای ملګری ملکونه د سویلي مرختی د ایشیا د ملکونو په انجمن کې د برما په حق له په یو اتفاق د پنځو نقطو د منځوري کړې شوی منسوبي مرسته کوي. یاد دی چې د آسیان غونډه د اپریل په اخر کې شوې ده. په دغه منسوبه کې برما کې د جنگ د سمدستي ختمولو، د فریقینو ترمنځ د خبرو کولو، د یو خصوصي منځګړي د مقررولو، د آسیان له طرفه برما ته د انساني خواخوږۍ د امداد ورکولو او متعلقه فریقو سره د ملاقات لپاره د خصوصي استازي او د یوې جرګې د برما د دورې کولو غږ شوی دی. خاغری بلینکن د برما فوجي حکومت ته په کلکه سره ویلي دي چې د سویلي نور ختیځي ایشیا د ملکونو انجمن آسیان او متحده قامونو سره د دې منسوبې په عملي کولو کې ملګرتیا وکړي. خو خاغری بلینکن په دې افسوس ښکاره کړو چې فوجي حکومت تر اوسه پورې د ملګرتیا کولو نه انکاري دی او د برما د جمهوریت په لار د اچولو دپاره هیڅ کوشش نه کوي. اپوټای د خپلو خلکو د چخولو دپاره خونړي اقدامات جاری ساتلي دي. امریکا د ټولو ملکونو ډاډګیرنه کوي چې د برما په فوجي حکومت د بندیزونو په لګولو غور کوي چې دا شان د بغاوت او د بشري حقوقو د وهلو ذمہوارو کسانو ته د سزا ورکولو عمل وړاندې او خوځي او برما کې د نور شر فساد لار ونیوي شي.